السلام علیکم د سحر لس بجې دی په دې یو سات کې زه نجیب امیر در سره ما په مهمو راپورونو کې د طالبانو لخوا د وربند د ماتېدو د اعلان خبرې غوې د پښتونخوا د اسمبلی د غړو اعتراضونه دراورو د نواز شریف او زرداری د ملاقات پایلونه به خبر شي او د خیبر پښتونخوا د حکومت د شکیل افریدی د ساتنې په اړه تحفظاتو نه هم تاسو خبرو نور موضوعات او نور راپورونه هم را سره دي خو وروسته درته معرفي کوو ورزو منور شاته د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه ترې اورو
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د سولې د خبرو لپاره دزبندي ډیره ضروری ده د ملګرو ملتونو استازي د افغانستان انتخاباتي کمیشنونو د ملاتړ غوښتنه کړې ده او نن په جنیوا کې امریکا روس او یورپ یونین د یوکرین د بحران په اړه غونډه کوي اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي د دزبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ تلل ممکن نه ښکاري نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل مرکزی حکومت ته پکار دي چې د دزبندۍ لپاره سنجیده کوشش وکړي
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے
د سولې لپاره د مذاکرات جاری ساتل ډیر اړین وی او د مذاکرات لپاره اوربن ضروری وی نو د هغه اندېخنو د لری کول حساب کو چې لمخې طالبان ویلي چې دوی به اوربن ختموي
طالبان نے کہا ہے کہ جنگ بندی مزید نہیں ہے
دا په داسې حال کې ده چې د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد پرون رسنیو ته ویلي حکومت د دوی په غوښتنو غور نه کوي نو ځکه دوی دزبندي نوره نه غځوي نوموړي زیاته کړې چې د دې باوجود به امن مذاکرات جاری ساتي بلخوا پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث وشو په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګندې کړې او زیاته یې کړه چې په دې کې د پښتونخوا او قبایلي سیمو هغه مشرانو سره مشوره نه کیږي څوک چې ترهګرۍ ډېر ځپلې دي دا غونډه د اپوزیشن ګوندونو په غوښتنه رابلل شوې وه د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې نازکو امنیتی حالاتو ته په کتو سره په کار دي چې د ډاکټر شکیل افریدی مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقل کړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته د وینا په وخت د جیل خانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل په خیبر پښتونخوا کې وړاندې هم په جیلونو وسلوال بریدونه شوي او پکې په سلګونو قیدیان خوشي کړي شوي دي نوموړي زیاته کړه
بالکل دا واضح ده مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده ریکویسټ مو کړه تحریري ریکویسټ مو کړه ده هغې ته مو ویلي چې بای دا د وفا قیدي تاسو قیدي دا تاسو والی خو افسوس چې وفا کوسه پورې په هغې باندې خاموش ده هېڅ قسم ته ریسپانس نشته ده موږ دا غواړو چې څومره زر نه زر کېدای شي چې دا دی واپس والی
دارا صوبایي وزیر اعلی پرویز خټک هم پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړه چې دې لړکې د مرکزی حکومت سره مسلسل رابطه کوي خو هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې د ملګرو ملتونو خاص استازي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه د یوناما له اړخه پرون خبره شوې یوه خبر پاڼه وایي یان کو بیش پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سیما سمر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې دوی د انتخاباتو په لړ کې د درغیلیو د شفافې سیړنې او د جالي رایو د استلو د ضرورت یادونه هم وکړه بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي د ټولو ولایتونو د انتخاباتو نتیجې مرکز ته رسیدلې دي
د څلور دیرش ولایتو د انتخاباتو د پایلې ورخې د جمهور مرکز ته رسیدلې دي او هلته د پروسس لاندې نو موږ یوازې هغه د پایلې ورکې یا ریزلټ شیټونه هغه ورخې چې پکې په ډاګه شوي چې کوم حال کې کوم کاندي څومره رای وړتي هغه دلته مرکزی دفتر ته مر انتقال کړی دي
د یادونه ولدا چې د رواني میاشتې په 15 منېټه افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو لپاره پرامن انتخابات تر سره شو چې پکې خو او 6% خلکو رای واچولې په نړیواله کچه د انتخاباتو ډیر ستاینه شوې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ نن با د امریکا، روس، یوکرین او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرین د بحران په اړه د خبرو اترو لپاره یو غونډه کوي. په جنیوا کې دا نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلوه بیلتون پالو یو شمیر سیمو ښارونو کې کنټرول ترلاسه کړی دی. پرون یاغیانو کراماتورسک ښار کې د یوکرین شپږ زغره بند ګاډي او د هغې اهلکار نیولی دی. جنیوا ته د رسیدلو پر مهال د یوکرین عبوري وزیر خارجه وویل هغه به د روس نه په یوکرین کې د ترهګرو د ملاتړ بندولو او د دې هیواد د پلونه د روسي ځواکونو د لرې کولو غوښتنه کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي د یوکرین په مشرقي برخه کې روانه نه ارامي د ټول هیواد ثبات د سخت خطر سره مخ کوي. دا څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې د انساني حقونو د څانګې مرستیال مشر ایوان سیمینوویک سلامتي کونسل ته د وینا په وخت وکړې. نوموړي په دغه موقعه د ملګرو ملتونو د انساني حقونو د څانګې په هغه تازه رپورټ خبرې کولې چې د یوکرین حالاتو ته پکې کتنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د روس استازي دا ریپورت متعصب ګرځولې، خو د امریکا استازي بیا روس د یوکرین د نارامۍ تر شا په لاس لرلو تورن کړی دی. او بل خبر دا چې د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاری دی چې د یوې بیړۍ د ډوبېدلو له وجې ورک شوی دی. تر دې دمه 109 کسان د اوبو نه راستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی. په دې بیړۍ کې د اهلکارو په شمول 460 کسان سواره وو چې پرون سهار د جنوبی کوریا د جنوب مغربي ساحل سره نږدې ډوبه شوه. په دې سورلو کې د یو سکول څخه باندې 300 زده کوونکي او استادان شامل دي چې د سکول له اړخه یوې جزیرې ته د سیل لپاره روان وو. چارواکي وایي د دې بیړۍ د ډوبېدلو وجوهات نه دي معلوم شوي. د خبرونو پای
منور شاو چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې څه کم یو سات کې. پاکستانی طالبانو د حکومت سره کړې وربند مات کړ. د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي د طالبانو اندېښنې ختموي، خو د حکومتي مذاکراتي ډلې یو غړی رستم شاه مومند بیا په دې اړه وایي
نو زما خپل لا ګمان دی چې درې څلور ورځو کې چې هغې سره چې کوم ملاقات کې چرته وشو نو هغې به په دې باندې راضي شي چې ډزبندي چې کوم دی دې ته به وسط ورکړي.
د پښتونخوا د اسمبلۍ غړو په صوبایي حکومت سخت ټکونه کړي.
آیا د مو ادارې دومره کمزوري دي؟ د پېښور کې یوې لویې بستې ته خطونه راغلي دي او خطونو کې یو قضایي دي چې پلاني وخت ته پورې د علاقه خالي کړو.
د پښتونخوا چارواکي وایي دوی د شکیل افریدی وفاق ته د سپارلو غوښتنه کړې ده ځکه دوی ساتنه نشي کولی.
مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریري ریکویسټ مو کړه، هغې ته مو ویلي چې بای دا د وفاق کوي دي، تاسو کوي دي، دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په هغې باندې خاموش ده.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو له ترتم شوي استازي آغا جان معتصم لټون کوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت په دې هڅه کې دی د معتصم آغا جان برخلیک معلومه شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
د دې نه علاوه اتلان خبرونه هم درته لرو. راسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي د دې باوجود چې طالبانو د اوربند د ختمولو اعلان کړی، خو دوی به د سولې هڅې جاری ساتي. د پښتونخوا گورنر هم پرون ویلي چې د جنگ له وجې طالبان هم زیانمن شوي دي. په دې اړه یو راپور تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو سره به دوی د سولې مذاکراتو ته دوام ورکوي او د هغوی د اندېښنو د لرې کولو هڅې به کوي. د پاکستاني طالبانو لخوا د څلوېښت ورځني اوربند د ختمولو د اعلان نه پس په پاکستاني مطبوعاتو کې او په ولسي کچه هم په پراخ ډول په دې موضوع تبصرې کیږي چې ښایي پښتونخوا او قبایلي سیمو کې به اوس مهال راغلی نسبي امنیتي حالات بیا خراب شي. خو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان پرون ناوخته په پېښور کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل
امن کی خاطر مذاکرات کا ہونا ضروری ہے اور مذاکرات کے لیے جنگ بندی کا ہونا ضروری ہے.
د سولې لپاره د مذاکراتو جاری ساتل ډیر اړین وي او د مذاکراتو لپاره اوربن ضروری وي. نو د هغو اندېښنو د لرې کولو هڅه به کوو چې له مخې طالبانو ویلي چې دوی به اوربن ختموي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا نوی ټاکل شوی گورنر سردار مهتاب عباسی هم ویلي چې طالبان هم له جنګ ستړي او په دې جنگ کې زیات تواني شوي دي.
جو ہمارے ملیٹنٹس اتنے عرصے سے پچھلے 10-12 سال سے وہ جس کیفیت میں ہے ان کی زندگی بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے۔
دی وائی زمون وسلوال د تیرو لسو دولسو کالو راہسی چکم حالت کی دی دہوئی جون ہم سد ویار قابل نہ دے ہوئی پخپل ہم پوئیگی چی دہوئی خاندان او کورنئی ارانی شوی دی او حگی پیو ڈول راگیر شوی دی کچیری د پاکستان آئین او قانون تا سوک ہم غاڑ گری نظما پا فکر حگتا ماپئی ورکولو کی حس بدا خبر نشتا
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایمنسٹی دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔
راپور نوای د حکومت سره د طالبانو لخوا د اوربند د ماتولو عمده وجه د طالب بندیانو له حکومتي زندانونو څخه نه خوشی کول دي، خو سردار مهتاب عباسی تیر ورځ ویلیو بیگونه بندیان به خوشی کوي۔ د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان د پاکستان په مرکزی حکومت همغږ کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د فضا د جوړولو لپاره د رغنده ګامونه پورته کړي۔ زه هیله لرم چې مرکزی حکومت په هم د طالبانو د دغو تحفظاتو د لرې کولو لپاره هڅې وکړي، ځکه چې کله د سولې خبره وي نو بیا پکار ده چې د سولې طرف ته یونه وکړی شي۔ د حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په موده کې امریکایي ډرون الوتکو هم په قبایلي سیمو خپل بریدونه ودرولي وو۔
دا مشال ریډیو دا
تاسو اوریدل چې پاکستانی طالبانو له حکومت سره سلويخ ورځنې اوربند پرون پای ته ورسو. د پاکستان د طالبانو تحریک کول حکومت د دوی غوښتنو ته سم جواب نه دی ویلی او دوی له همدې کبله نه غواړي چې له حکومت سره د اوربند ته نوره هم ادامه ورکړي. طالبانو په خپله اعلامیه کې په عین حال کې ویلي دوی تیار دي چې په پوره صداقت او د سولې خبرو ته دوام ورکړي، خو د پاکستان د مرکچی پلاوی یو غړي رستم شاه مومند ویلي چې په راتلونکو ورځو کې به له طالبانو سره خبرې پیل کړي. زموږ همکار اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو له لوري د اوربند له پای ته رسولو سره سره د پاکستان د حکومت مرکچی پلاوی هیله لري چې د دواړو خواو ترمنځ به خبري دوام وکړي. د طالبانو له تحریک سره د پاکستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي رستم شاه مومند هیله څرګنده کړه چې ژر به له طالبانو سره خبري پیل کړي. رستم شاه مومند دا څرګندونه وروسته لدی وکړي چې پرون طالبانو اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره څلويش ورځنی اوربند پای ته رسیدلې ده. پاکستانی طالبانو همداراز وویل د پاکستان له حکومت سره اوربند رسما پای ته رسوي، خو لا هم حاضر دي چې له حکومت سره خبري وکړي. د پاکستانی طالبانو د تحریک ویندوی شاهد الله شاهد وویل دوی نور د اوربند موده نه وښتوي، ځکه چې حکومت د خلکو نیولو ته دوام ورکړی او تر 50 زیات کسان چې له طالبانو سره تړلی ول نیولی دي. له طالبانو سره په خبرو کې د پاکستان د حکومت د مرکچی ډلې غړي رستم شاه مومند د طالبانو د غوښتنو د یادولو په ترڅ کې وویل چې طالبانو لا هم د خبرو باب پرانیستی پرې شي دی.
د خبرو اترو تکم دروازه د هغه بیته ساتلې ده، هغه وایي چې خبرې اترې به هم جاری وي. نو زما خپل لا ګمان دی چې درې سلو ورځو کې چې هغې سره چې کوم ملاقات کچرته وشو د وخت او د زین ټک کې خو دل شو او ملاقات وشو، نو هغه به په دې باندې راضی شي چې اډز بندي چې کوم دی ته به وسط ورکی دی، له به توسیع ورکی.
د پاکستانی طالبانو تحریک د مارچ په لومړۍ نیټه له حکومت سره د وی میاشتې لپاره اوربند اعلان کړ چې وروسته د لسو ورځو په مخه اوشت کړ. شاهد الله شاهد په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی به له دې ټولو مسایلو سره سره په صداقت خبرو ته دوام ورکړي او که په خبرو کې د حکومت له لوري څرګند پرمختګ ولیدل شو طالبان به ضرور مهم ګامونه واخلي. د پاکستان حکومت یو شمېر د ټیټي سویې غیر جنگي طالب بندیان خوشی کړل، خو طالبان د خپلو سلګونو بندیانو خلاصون غواړي او وایي چې د پاکستان پوځ دی د افغانستان پولو ته له نږدې قبایلي سیمو ووزي. رستم شاه مومند هم د طالبانو د اسیرانو د خوشی کېدو موضوع ته اشاره کوي او وایي چې نور طالبان به هم خوشی شي.
هغه چې کوم اسیران پر خودل شوی دي، طالبان دا وایي، تحریک طالبان دا وایي چې دا زمون خلق نه دی، دا خو عام غلي دي، دا خو عام چې کوم دی غلي دي، زمون چې کوم فرشت دولت ورکړی دی دا غي نه باید چې دولت خلق را پری دي. نو امید لرو چې هغه کې به لس پنځلس کسان په داس بدرې ورځو کې خوشی کړی شي.
د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې د فبروري په میاشت کې پیل شوې. د دوی د خبرو لومړی پړاو به تاوتریخوالو پای ته ورسید.
د اسمت سروان راپور مورده. تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې هم د وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د اسمبلی غړو بحثونه وکړل. د اسمبلی غړو د خیبر پښتونخوا په حکومت باندې اعتراضونه هم لرل او د ویل چې د دوی د ناسمو پالیسیو له وجې د طالبانو نفوس مخ په زیاتېدو دی. اوس هغوی د پېښور سره شاوخوا په کلیوالو سیمو کې خلکو ته ګواښونه کوي. زموږ همکار غلام غوث چې د اسمبلی غونډې ته ورغلی و دا راپور رالیږلی.
په دې مهال د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو وویل چې په مذاکراتي عمل کې د پښتونخوا او قبایلي سیمې پښتانه مشران په اعتماد کې نه دي اغیستل شوي.
او څوک ته اعتماد کې شې نه دي دا وی ته وځي نه یو پالکېسر یو دغه کوټه راځي چې موږ چې دا مذاکرات په بیټه کې درو.
او د پاکستان پیپلز پارټۍ پارلماني مشر محمد علي شاه باچا په خپل وینا کې وویل چې د مذاکراتو په بهیر کې حکومت پوز او وسلوال په یو بل باور نه لري او د ترهګر فعالیتونو په لړ کې د دریم قوت خبرې هم کیږي. او د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې قبایلي مشران او قام پرست خلک وژل شوي دي خو په مذاکراتي عمل کې د هغوی سره مشاورت نه دی شوی. او د جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان وویل چې یو طرف ته مذاکرات روان دي او بل خوا ته تیر ورځ د پیښور د چغلپوري یو روغ کلی ته د کلی د خالی کولو لپاره دړکې ورکړې شوې دي.
جناب سپیکر صاحب د ملکی جلسې څخه د پاره آیا د مو ادارې دومره کمزوري دي د پیښور کې یو لوی بسته ته خاتونه راغلي دي او خاتونو کې یو پلاړی دي چې پلاني واه ته پوری د علاقې خالی کړو. جناب سپیکر صاحب حکومت څه شو؟ حکومت نوم د تکلیف ته شاید شوالا.
او د عوامي نېشنل ګوند د سوات د سیمې د اسمبلی غړي جعفر شاه وویل چې د سیمې امن د قبایلي علاقې او افغانستان سره تړلې دي او د افغانستان په اړه دوی له مثبت کردار لوبول پکار دي.
ترسو پورې افغانستان کې امن دي، ترسو پورې چې په پاړ باندې امن دي، زموږ د لاسونو بیکاره دي او د پیرونو بیکاره دي. زما په خیال چې موږ د ریالیستک اپروچ اپناو کو چې د 2014 نه وروسته ناتو پورسونه هغه واپس کیږي، زموږ د کم کردار پاتې شي، مثبت کردار زموږ کم پاتې شي، موږ کم کردار ولوبو چې په ریښتیا کې نور هم بیزنه کیږي.
د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاپرمان وویل چې صوبایي حکومت د خپلو ذمہوارونو غافل نه دی خو په سیمه کې امنیتي حالات د تیرو دیرشو کالونو خراب دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو د اعتراضونو خبر شوې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پیپلز ګوند له مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره لیدلې دي. دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات په داسې وخت کې شوې ده چې ویل کېږي د حکومت او د هیواد د پاوست ترمنځ پر ځینو موضوعاتو اختلافات پیدا شوي دي. آیا دا ملاقات په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو او جمهوري ارزښتونو د پیاوړي کېدو معنا لري؟ د دې پوښتنې ځواب تاسو د پامیر ساحل په راپور کې اوریدای شئ.
د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پیپلز ګوند مشر او لپخوانی ولسمشر آصف علي زرداري سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه مشران پر دې سره سلا شول چې په هیواد کې به د جمهوریت پر حاله ساتلو او جمهوري ارزښتونو ته د ودې ورکولو لپاره کار کوي. په غونډه کې دواړو مشرانو وویل چې هیڅ ډول ناجمهوري قوتونو ته د هیواد په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي. شنونکي وایي د دواړو مشرانو ترمنځ ملاقات پر داسې وخت شوی دی چې د پاکستان پوځ او حکومت ترمنځ پر ځینو موضوعاتو اختلافات دي. په دې کې د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد له هیواد سره د غداري د مقدمې موضوع تر ټولو مهمه ده. لبلې خوا د دواړو مشرانو ملاقات په داسې حال کې هم شوه دی چې د تحفظ پاکستان قانون په اړه د مسلم لیگ نون په مشرۍ د جوړ حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات دي. پوښتنه دا ده چې د دواړو ګوندونو پر اختلافاتو سربیره د نواز شریف او آصف زرداری خبرې اترې آیا په پاکستان کې د سیاسي او جمهوري ارزښتونو د پیاوړیتوب معنا لري او کنه. د ډېر اسماعیل خان په ګومل پونتون کې د سیاسياتو استاد عزیز الله خان وای د پاکستان په سیاسي ګوندونو کې پوخواله راغله دي او مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند دا پیغام ورکول غواړي چې د جمهوریت پر حال ساتلو لپاره به دوی له یو بل سره ولاړ وي.
او په دنیا باندې د نوښتونو په طرفه صح بیانات راغلل. نو په ځینې لوبو په پاکستان کې دا محسوسه کړه چې د جمهوریت په خطر ده. نو هغه خطرې پر ضد باندې دا پیغام ورکول غواړي چې دا سیاسي ګوندونه تر منځ هر څومره اختلافات وي خو جمهوریت لپاره به یو بل سره مرسته کوي، یو بل سره اتفاق کوي.
د لاهور یونیورسټي آف مینجمنت ساينسز د سیاسياتو استاد ډاکټر رسول بخش رئیس د شریف او زرداری د ملاقات هرکلی کوي او وایي لدی ښکاری چې د اتیا او نویمې لسیزو په څیر و سیاسي ګوندونه د جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅې نه کوي. نو ویل دې سره به په پاکستان کې جمهوری ارزښتونه پیاوړي شي.
موږ ولیدل چې تر دې حکومت مخکې چې د پیپلز ګوند او د هغو د ملګرو حکومت و نو پر هغو له هرې خوا کافي فشار و، خو د اپوزیشن لوی سیاسي ګوند مسلم لیگ نون ورسره یو سو او هغه ټولې منصوبې چې د ځینو کسانو په ذهن کې وي چې جمهوري حکومت په ړنګ کړي ناکامه شوې. همداراز موږ ګورو چې په 1980 او 90 لسیزه کې چې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د اختلافاتو او شخړو سیاستو دا کار د هغه بالکل برعکس دی. دا د خوشحالي خبره ده او له دې سره به په پاکستان کې د جمهوري فرهنګ او جمهوري ټولنې جوړېدل ممکن شي.
نو چې د شریف او زرداری ملاقات د جمهوري فرهنګ او ارزښتونو د پیاوړیتوب یا قوي کېدو معنی لري، نو آیا د دې معنی دا شوه چې د پاکستان پوز به د هیواد په سیاسي چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي او کنه؟ پوهاند ډاکټر رسول بخش رئیس وایي دا نشي ویلی چې پوز به د دواړو ګوندونو له پیغامه اغیزمن شي او کنه.
دا ویل بګران وی چې آیا فوج ته پیغام رسیږي او آیا فوج له دې پیغامه متاثر کیږي او کنه. خو لږ تر لږه دا ده چې د ولس مخې ته، د رسنیو او ټولې نړۍ مخې ته د دوو لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د جمهوریت په حق کې اتحاد او همغږي یو ښه زیری دی.
خو استاد عزیز الله خان دا باور لري چې د پاکستان پوز په ښکاره په سیاسي چارو کې د ګوتې وهلو په حالت کې نه دی، خو بیا هم د هیواد په چارو کې واک غواړي.
پاکستان فوج هم نن په دې اپوزیشن کې نه ده چې د جمهوریت کې آپ سیاست کې لاسوهنه وکړي. دوی د وټ لاسوهنه نشي کولای دې پوزیشن کې نه دي. خو دا ده چې دوی اثر رسوخ غواړي، مطلب دوی هر څومره ممکن وي دوی قابو غواړي. دوی دا نه غواړي چې مکمل کنټرول د لاسوهنې کې.
شنون کې پدې اندي چې د پاکستان پوز ته نه یوازې سیاسي ګوندونو پیغام ورکړ، بلکې تر دې مخکې مدني ټولنې، رسنۍ او عدلیه هم د هیواد په چارو کې د پوز د لاسوهنې مخې ته خنډ شوي ول.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی
د دې خبرونه په روستۍ 15 منټو کې تاسو ته اعلان خبرونه اوریدل شي چې په کې بشیر کوخ د سای کمال خان په اړه معلومات راټول کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر الله او د جیلخانجات صوبایي وزیر وایي چې په خور او خیبر پختونخوا د امنیت د حواله سره یو حساسه سیمه ده، نو دوی یو وار بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې ډاکټر شکیل اپریدی مقدمه د وفاق ته باید نوموړی دی د وفاق یا پنجاب انتظام لاندې چرته محفوظ زندان ته منتقل کړی شي. له پېښور شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
په پېښور کې خبریالانو سره د خبر اترو په وخت د خیبر پښتونخوا د جیلخانجاتو صوبایي وزیر قاسم خان خټک وویل چې وړاندې هم خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لخوا په جیلونو غټ بریدونه شوي دي او دلته کې د حساسو امنیتی حالاتو له وجې اوس هم دغه جولونو ته خطر ده، ځکه چې په دې کې د غټه پای قیدیان دي. نو باید وفاقي حکومت د پیښور نه ډاکټر شکیل اپریدی او د وفاق یا پنجاب د لاندې چې کوم محفوظ جیلونه دي هلته کې دي منتقل کړي، خو ولې دوی وایي چې ردوی حکومت هم وفاق ته په دې لړ کې خط استول دي، خو ولې جواب یې نه دی ورکړی؟
بالکل دا واضح ده، مونږ بار بار هغې سره رابطه کړې ده، ریکویسټ مو کړه، تحریری ریکویسټ مو کړه، هغې ته مو ویلي چې دا د وفاق کې دي، تاسو کې دي، دا تاسو والی. خو افسوس چې وفاق اوسه پورې په هغې باندې خاموش ده، هېڅ قسم ته ریسپانس نشته ده. موږ دا غواړو چې څومره زر نه زر کېدای شي چې دا دی واپس والی.
بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم پرون مشال لیډو ته خپل خبرو کې ویلي وو چې دوی په خپل وفاقي حکومت ته په دې لړ کې خط لیږلې دي چې ډاکټر شکیل اپریدری د پیښور نه چرته محفوظ ځای ته منتقل کړي، خو ولې هیڅ جواب نه دی ورکړی شوی؟
مو خط لیکل دي د شکیل اپریدی باره کې، سره دلته کې دا سنسیټیو صوبه ده چې دا که چاته شفټ شي نو ډېره خبرې، خو تر اوسه پورې ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی.
د خیبر پختونخوا د صوبایي وزیر جلال خان اجات لخوا په خیبر پختونخوا کې جیلونو ته د خطرو په خپل باندې وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې جیلونو ته د خطرو معلومات دوی ته امنیتی او استخباراتي ادارې وخت په وخت ورکوي، ولې کله هم چې داسې څه خبره وي نو دوی به هڅه کوي چې د بنو او ډیریس بلخان غوندې پیښې بیا ونه شي او ټینګ امنیت باوري کړي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں، تھرو ہمارے ایجنسی سے آتی ہیں، تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ ایکشن لیتے ہیں جہاں میں آرمی کی ضرورت ہے.
دا چې کوم د جیلونو د امنیت حوالے سره معلومات دي زمونږ ایجنسونه وخت په وخت راځي، نو کله هم چې داسې معلومات راشي نو مونږ خامخا خپل ګامونه پورته کوو، چرته چې د پوز ضرورت وي هلته پوز ولیږو. او اوس خو زمونږ ښه تکړه تربیه شوی ایلیټ فورس هم تیار دی، نو راتلونکي دوه څلورو میاشتو کې به مونږ ته د پوز هم ضرورت نه وي بیا، او خپل جیلونه به په خپله محفوظ ساتو.
انشاءالله آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم انشاءالله سیف رکھیں گے.
ڈاکٹر شکیل اپریدی چې په قبایلی سیمو کې د کالاد مسلوال ډلو سره د پاکستان پوسټ په ضد د مرستو په تور کې نیول شوې دي، پیښور سنټر جیل کې په سخت امنیتی څارنه کې بندي دي، او د دوی د ساتلو په حقله باندې تیر د عوامي نیشنل ګوند صوبایي حکومت هم وفاق او پنجاب ته څو سوالې درخواستونه استولي وو، خو له هغوی د ده د بوتلو نه انکار کړی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 15316 او 15516 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ، لکه څنګه چې تاسو په دې اعلان کې هم اورئ. تاسو زمونږ غږ هر ورځ د سهار له 9 تر ماښام تر 6 بجو پورې په میډیم ویو 625 باندې اوریدل شي. همدارنګه که انټرنیټ لرئ نو مشال رادیو ټکی کام باندې هم اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د معتصم آغاجان د موندلو هڅې پیل کړې دي. د طالبانو استازی معتصم آغاجان له څو ورځو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې ترې تم شوی دی. ټاکل شوی وه چې د سولې د عالي شورا یو پلاوی له نوموړي سره د خبرو اترو لپاره اماراتو ته لاړ شي، خو مخکې تر دې چې دا سفر وشي آغاجان په متحده عرب اماراتو کې ورک شو. احمد شیبر د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت له ویان احمد شکیب مستغنی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د معتصم آغاجان د موندلو هڅې چیرته ورسېدلې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت شورا او د بهرنیو چارو وزارت او په دې توګه د سولې عالی شورا په همغږۍ سره په دې هڅه کې دی او د متحده عربي اماراتو د دولت د لوړپوړو چارواکو سره په تماس کې هڅه کوي چې د معتصم آغاجان برخلیک معلوم شي، خو تر اوسه پورې موږ د دې نه زیات معلومات لاسته نه دی راوړی.
ځینو طالبانو ویلي دي چې معتصم آغاجان په اماراتو کې حکومت په خپل استوګنځي کې نظر بند کړی دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي؟
دا خو احتمالي او فرضي خبرې دي، خو په رسمي توګه د متحده عربي اماراتو د دولت لخوا موږ ته کوم معلومات تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی چې معتصم آغاجان څرنګه لادرکه شوی دی.
مستغنی صاحب، که چیرته په لنډ راتلونکي کې، یعنی فرضاً په یو دوه اونیو کې، د معتصم آغاجان درک معلوم نشي آیا د افغانستان حکومت په بیا هم له یو شمیر نورو طالبانو سره د سولې خبرې په اماراتو کې مخته یوسي؟
دا یو څرګنده خبره ده چې د افغانستان اسلامي جمهوریت په دې باندې هڅه کوي چې د مشروع لارو څخه د سولې خبری اتری په عملی توګه پیل شي. خو بیا هم دا یو احتمالی او فردی خبره ده چې راتلونکي یو یا دو اونۍ کې د متسم آغا جان برخلیک معلومیږي یا کنه، خو موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره د دې برخلیک معلوم شي.
تاسو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تویان احمد شکیب مستغنی خبرې اورېدې. د سټوډیو د ګړې استنخای چې پښتونخوا کې لس نیمې بجې دی، منور شاه تاسو ته د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وای د ډډبندۍ نه بغیر د سولې خبرې اترې پر مخ تل مشکل ښکاری. نوموړي پرون په پیښور کې خبریالانو ته وویل مرکزی حکومت ته پکار دي چې د ډډبندۍ لپاره سنجیده کوشش وکړي. بلخوا پرون مازیګر د پیښور د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غونډه وشوه چې پکې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د صوبایي حکومت په کردار بحث وشو. په دغه موقع اپوزیشن ګوندونو د سولې لپاره د روانو خبرو اترو په عمل اندېښنې څرګندې کړې. د خیبر پختونخوا حکومت د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په صوبا کې نازکو امنیتي حالاتو ته په کتو سره په کار دي چې د ډاکټر شکیل افریدي مقدمه بلې کومې صوبې ته منتقله کړي. وزیر اعلی پرویز خټک پرون د مشال ریډیو سره خبرو کې تایید کړ چې د لړکیې د مرکزی حکومت سره مسلسل رابطې کړي خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن او انتخاباتي شکایتونو د کمیشن د ملاتړ غوښتنه وکړه. نوموړي پرون د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د مشر سره د ملاقات پر مهال د افغانستان د انتخاباتو او بشري حقوقو په اړه خبرې وکړې. نن بعد امریکا، روس، یوکرین او یورپی یونین اعلی چارواکي د یوکرین د بحران په اړه د خبرو اترو لپاره یو غونډه کوي. په جنیوا کې د نننۍ غونډه په داسې حال کې کیږي چې یوکرین کې د یوکرین په مشرقي برخه کې روس پلو بیلتون پالو یو شمېر سیمو خارونو کې د سرکاري ودانیو کنټرول ترلاسه کړی دی. او د جنوبی کوریا د ساحل سره نږدې په سمندر کې د هغه 290 کسانو د لټون عملیات نن په دویم ورځ هم جاری دي چې د یوې بیړۍ ډوبېدو له وجې ورک شوې دي. تر دې دمه 190 کسان د اوبو نه ایستل شوي چې پکې د 9 کسانو د وژل کېدو تصدیق شوی دی.
منور شاه تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کو. پیل به د کورنۍ ورځپاڼو نو کو چې په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج ظهیر لوستې دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري ترمنځ ملاقات ته د پاکستان دانشورانو او تجزیه کارانو ډېر اهمیت ورکولو او که وکتې شي نو واقعي دا ملاقات ډېر د اهمیت وړ هم و، ځکه چې دا وخت حکومت ته یو شمېر مسلې ورپېښې دي. یو طرف ته د طالبانو سره روان مذاکراتي عمل او بل پلو د وروستیو کې د حکومتي غړو لخوا د پوز خلاف بیانونه ورکولو د پوز او حکومت ترمنځ تاوتریخواله رامنځته شوی وو. د اداري په وینا چې په دې موقع کسه هم د پاکستان پیپلز پارټي لخوا د حکومت په تحفظ پاکستان بل باندې تحفظات مخې ته راغلل، خو بل پلو آصف علي زرداري د حکومت سره د جمهوریت د ودې لپاره د مرستې باور هم ورکړو. د کومې نه چې دا څرګندېږي چې ملک جمهوري ادارې مضبوطې دي او ټول سیاسي ګوندونه د جمهوریت لپاره یو موټی دي. اداریا اخر کې وایي چې لدی سربېره د وزیر اعظم نواز شریف او آصف علي زرداري ملاقات په یو داسې وخت کې وشو چې د نورو مسلو سره سره مالیکال هم په ختمېدو دی. نو خبر دا وی چې حکومت او اپوزیشن په اتفاق سره بجټ هم جوړ کړي او د غریب اولس خیال پکې وساتلې شي، ځکه چې دا وخت اولس د ګرانۍ له وجې ډېر تنگ دی. نو باید چې حکومت او اپوزیشن د نورو ستونزو هوارولو سره سره دا مسله هم په نظر کې وساتي. بل پلو جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پرویز مشرف په ضد غداری مقدمه کې خصوصي عدالت د بیرستر فاروق نسیم هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې ویل شوی وو هغه ټول خلک چې پکې وزیر اعظم، وفاقي وزیران، سیکرټریان، گورنر پنجاب او نور اهم چارواکي شامل وو چې پرویز مشرف ته د 3 نومبر د اقداماتو مشوره ورکړی و، باید چې هغه هم د مقدمه کې شامل کړي شي. درې مخ کې لیکي چې عدالت خپل دلیلونو کې ویل چې انکوائری ټیم ته ریکارډ کړی شوی بیانونو کې چا هم نه دی ویلي چې ذکر شوی کسان د پرویز پرویز مشرف سره او دا شان دغه غیر آئینی اقدام د په یوازی کړی دی او بل دا چی خصوصی عدالت سره صرف د پرویز مشرف په ضد مقدمه اختیار دی نو زکه پکې نور څوک نشي شاملولې. اداریا اخری کې لیکي د پرویز مشرف مقدمه ډیره اهمه ده او پکار ده چې دا زر تر زره سرته ورسول شي زکه چې دا د ملک د مفادو او راتلونکي د تحفظ خبره ده نو زکه هر حال کې د دې فیصلې زر تر زره کول اوس ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورځپاڼې په پاکستان کې د مرکزی حکومت او کلدم تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د امن د خبرو اترو او فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې د وسلوالو د ګواښونو باوجود د کامیابو انتخاباتو په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته ګلای ازوانې کوي.
ڈان ورځپاڼې کې د پاکستان وفاقي حکومت او تربندیز لاندې وسلوالو طالبانو ترمنځ د امن خبرو اترو کې داسې ښکاري چې حکومت لاره خطا کړې. هر څه د طالبانو په حق کې دي او د هغوی په خوښه روان دي، کچری هغه د جنگ بندی د مودی غزولو خبره وي او که د بندیانو د خوشی کولو. او وسلوالو ته دا هم معلومه ده چې د خبرو بل پړاو لپاره به څرنګه حکومت مصروف وساتي. ورځپاڼې کې د حکومت لخوا د خبرو اترو په اړه تګلاره داده چې تر څومره حد پورې ممکنه وي تر هغې د جنگ بندی موده وغزول شي. د دې علاوه حکومت وسلوالو طالبانو مخې ته نور شرطونه نه دي ایښي. ورځپاڼې کې چې حکومت وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو او د ممکنه راضینامې لپاره دا شرط ایښی دی چې دا به د هیواد د آئین لاندې وي. بلخوا فارن پالیسی مجللی کې د افغانستان ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخاباتو کې د 2 میلیونه نه زیاتو خلکو د بارانونو، سخت موسمي حالاتو او په ګینټو په قطارونو کې د انتظار کولو وروسته په شپږ زرو نه زیاتو پولینګ مرکزونو کې رای واچولې. افغانانو په دې هیله رای اچولي چې خپل راتلونکي خوندي کړي، چرته چې امن او خوشحالي راوړلو کې به وخت ولګي. مجللی کې چې د طالبانو د ګواښونو او بریدونو باوجود افغانانو خپل رای وکارولې. د انتخاباتو نه وړاندې وسلوالو طالبانو د انتخاباتو خپلواک کمیشن او پر افغان پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې مقصد یې دا و چې خلکو کې ویره تره خوره کړي او د دغه هیواد د جمهوریت په لور سفر کې خندان راپورته کړي. د دې ترڅنګ وسلوالو دا هم غوښتل چې په دې موده کې افغانستان کومې لاسته راوړنې کړي هغه په سین لاهو کړي. مجللی کې چې په انتخاباتو کې څوک یې هم ګټي یا شکست سره مخامخ کیږي، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان ملګري هیوادونو کومې ژمنې کړي هغه به تر څومره حده پورې سرته ورسوي. مجلې زیاتوي کچره دغه هیوادونه خپلې ژمنې پوره کړي نو افغانستان به یو خود مختاره جمهوري هیواد په شان په هیواد کې دننه امنیت ولري او همدغه شان به خپلو ګاونډي هیوادونو سره هم په امن کې وي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په یوکرين کې سیاسي بحران روان دی او د رپورټونو پر اساس اوس د دې بحران لمن د یوکرين جنوب ختیځو سیمو ته خبره شوې ده. په دې هیواد کې تر ولسی پاسون وروسته د روسي په مداخله د کریمیا ټاپو وزمې له اوکرين خپل بیلتون اعلان کړ او خلک یې له روسي سره یو ځای شول. دې مسلې په ملګرو ملتونو او زیاتو عربي هیوادونو کې د روسي پر ضد عکس العملونه راوپارول. امریکا او یو شمېر غربي هیوادونو پر روسیا تور ولګاوه چې نړیوال قانون او د یوکرين د خاورې بشپړتیا ته درناوی وکړي. په دې اړه یو راپور لرو چې زموږ همکار رضوان مراد تاسو وړاندې کوي.
په چک جمهوریت کې د یو هوټل مالک په اوکرين کې د روسیې د مداخله په وړاندې د اعتراض څرګندولو لپاره خپل هوټل ته د روسانو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د ماسکو پر ضد د اعتراض کوونکي توماش کرچ ماش نومیږي چې نیای اوکرين وه. دی د چک جمهوریت په اوستراوا ښار کې د بریوني هوټل خاوند دی. توماش کرچ ماش پوهیږي چې د روسیې پر وګړو د بندیز لګول اقتصادي تاوان لري او حتی کېدای شي چې دا کار غیر قانوني وي، خو بیا هم پر خپل پریکړه ولاړ دی. د ازادي راډیو خبریال وایي په اوستراوا کې هوټلونه کومه ځانګړتیا نه لري، یوازې د بریوني بوتیک پر دروازه لګیدلې لوحه دا هوټل له نورو بیلوي. په لوحه لیکل شوي له اوکراینا د کریمیا د جلا کولو په خاطر د روسیې د فدراسیون وګړو ته ځای نشو ورکولای او له دې امله معذرت غواړو. توماش ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې پر روسي وګړو د دې لپاره بندیز اعلان کړی چې د مسکو د مداخلې په نتیجه کې کریمیا له اوکراینا جلا شوه، خو چک جمهوریت او په عمومي ډول اروپایي اتحادې ډېر کمزور غبرګون څرګند کړ. د زیاتوي چې د پیښو په وړاندې د ټولنې له بې تفاوتۍ ډک غبرګون مجبور کړ چې په خپله اقدام وکړي او په دې لاره کې د مالي تاوان پروا ونه کړي. خو خبره یوازې د مالي تاوان په زغملو نه خلاصه کیږي، بلکې دا سوال هم شته چې پر روسي سیلانیانو بندیز قانوني اجازه لري او کنه. په چک جمهوریت کې نافذه قوانین هیڅ چاته د ژبې، عمر، جنس، توکم، رنگ او داسې نورو ځانګړتیاو پر اساس د تبعیض اجازه نه ورکوي. په دې هیواد کې د شکایتونو د څارنې اداره وایي چې هوټلونه د خلکو لپاره کار کوي او داسې بندیزونه چې په عام محضر کې یا پر انټرنیټ اعلانېږي تبعیض ګڼل کېدای شي. په قانون کې د توکم یادونه شوې ده، خو دا مسئله چې د یو هیواد د تابعیت پر اساس د خلکو په وړاندې تبعیض څه سزا لري مجهوله پاتې ده. د ازادي راډیو خبریال وایي په قانون کې دا موجود ابهام توماش ته د تېښتې لار ورکوي، خو توماش په هر حال کې د خپلې پرېکړې د صحت په اړه شک نه لري.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
راضی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پاکیر پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو رویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پختو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هرې پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اتلان خبرونه د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې اوریده شي، خو تر هغه وړاندې سوراپورنه په پاکستان کې د تعلیم د شرې د ارزیابۍ لپاره پرون په اسلام آباد کې یو غونډه د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا جوړه شوې وه چې په دې دستوره کې ویل شول چې په ملک کې 2.5 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته نه ځي او هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي نو دا ګڼي چې سکول یو ستړی کوونکی ځای دی او دا ځکه چې د پاکستان نظام تعلیم ډېرې خامیانې لري. زموږ همکار احمد الله له اسلام آباد نور تفصیل کوي.
یو غیر سرکاری تنظیم وایي چې پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. غیر سرکاری تنظیم پاکستان انوویشن فاونډیشن د الف اعلان په مرسته د شروع په ورځ د یوې دستوري تابعیا وکړه. په دستور کې ګډونوالو وویل چې پاکستان کې دا وخت د 15 کالو نه تر 14 کالو پورې د ماشومانو شمیره 15.6 کروڑ ده چې پکې 2.8 کروڑ پورې ماشومان سکولونو ته ځي او 2.5 کروڑ ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دستور کې وویل شو چې سند صوبې وروستو په خیبر پختونخوا کې د ټولو زیات 1.63 سکولونه چې په کاغذونو کې خو موجود دي خو په ځمکه وجود نه لري او 90% داسې سکولونه دي چې په یو کمره مشتمل دي. د دستوري په حق لا د یاد شوی ادارې مشر اتر اسامه مشال ریډیو ته وویل
اس ملک میں جو 25 ملین بچے سکولز کے اندر نہیں ہیں اور
پدی ملک کی چکم 25 ملین ماشومان سکولوں تا نزی او چکم ماشومان سکولوں تا زی نو ہوی دا گنی چی سکول یو سٹڑے کون کے زائد ہے نو ددا سی ماشومان ل پارا پدی ملک کی د تعلیم معیار خکول او کوم ماشومان چی سکول تا نزی ہوی سکول تا درا وستو ل پارا مون دا پروگرام شروع کڑے دے. بدمرغی سرا زمو پ ملک کی تعلیم تا توجہ نور کړی کیږي. حکومت خو تعلیم په حق له خبرې کوي خو نور له بجټ مختص کوي او نه څه نور څه ګامونه پورته کوي. نو د دې پروګرام د لارې مونږ اولس دا ویل غواړو چې زموږ ملک کې 80% نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي او که مونږ د دې لپاره څه ونه کړل نو راتلونکي کې به دوی د تیرو سره مخ شي.
په دستور کې ګډون کوونکي تعلیمي ماهر یحیا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار دي چې سکولونو جوړولو سره سره دي سکولونو ته نه تلونکو ماشومانو ته د نورو لارو نه تعلیم ورکړي.
جو 2.5 کروڑ بچے جو اسکول نہیں جاتے ان کے لیے ہمیں کم از کم 1 لاکھ اسکول چاہیے.
2.5 کروڑ معصومان کی اسکولوں ہوتا نزی ہوئی لپارا منت 1 لاکھ اسکولوں پکار دی او کہ حکومت بھی لپارا اسکولوں جوڑول شروع ہم کڑی نو دیر کلوں بپری لگی نو زوائم چی ددی اسکولوں د جوڑے دو پورے پکار دچی حکومت پ یو بل منصوبہ کار شروع کڑی او ہغدا چی پکو موسمو کی اسکولوں نشتا نو ہغل تدی حکومت د مختلف غیر سرکاری اداروں پ مرستا معصومان دا پروجیکٹرو دلاره سبق خودل شروع کړی. نو زګنم چې راتلونکي 15 کالو کې به په ملک کې یو هم ماشوم بې د تعلیم پاتې نشي.
په دې موقع یو بل تعلیمی ماهر رابیا غریب مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د ناخواندګۍ شرح د خطرناک حد پورې زیاته ده. حکومت لا په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول پکار دي.
د ریټ اف الليټریسي جو هماري یہاں ہے وہ بہت خطرناک ہے.
زموږ په ملک کې د ناخواندګۍ شرح ډیره خطرناک ده. په پاکستان پر راتلونکي 15 کالو کې چې ملک نه ناخواندگی ختم کړي، نو د اوسنه ورله په هنګامي بنیادونو ګامونه پورته کول پکار دي. که کومو سیمو کې سکولونه نشته، نو په سکولونو جوړولو د کار شروع کړي، خو ورسره د هغه ځای ماشومانو ته په نورو طریقو سبق ښودل شروع کړي.
په دستور کې ګډون کوونکو په حکومت زور راوړو چې نه صرف دوی په بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې زیاتې کړي، بلکې هغه ماشومان چې سکولونو ته نه ځي، د هغوی د ترغیب دپاره د وظیفې هم شروع کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختو وای مشال ریڈیو وار.
په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي د اجازه نامو خرڅولو لپاره د اپریل 28مه نیټه ټاکل شوې ده. حکومت تمه لري چې په دې لړ کې به د 2 ارب امریکایي ډالرو پانګونه ترلاسه کړي، خو د ګل د ورځې د خرابې بولې پر اساس اوس اټکل کیږي چې له 350 میلیونه ډالرو به زیاتې پیسې ترلاسه نه شي کړی. په دې اړه نور معلومات تاسو ته پامیر ساحل وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي په داسې وخت کې چې په پاکستان کې اقتصادي او مالی وضع ښه نه ده، د دې هیواد حکومت ښایي اړ شي چې د موبایل ټلیفون انټرنیټ 3G او 4G ټکنالوژي لپاره په خپل پیسې برابر کړي. لوګ دې مودې راهیسي حکومت هڅه کوي چې د 3G ټکنالوژي اجازتنامې خرڅ کړي. اوس حکومت اراده لري چې دا اجازتنامې د اپریل پر 28مه خرڅ کړي. حکومت تمه لري چې له دې کار سره به تر 2 ارب امریکایي ډالر پورې پانګونه ترلاسه کړي، خو د دوشنبې ورځې په بولې کې پانګوالو کمه لیوالتیا وښوده او اټکل کېږي چې د اجازتنامو په بولې کې ښایي حکومت یوازې 850 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط رویټرز خبری ایجنس ته ویلي دي چې د مالی چارو وزیر اسحاق ډار تر دې حده غوسه دی چې غواړي بولی منسوخه کړي، ځکه چې دوی د اجازتنامو له خرڅولو د خپلې خوښې پانګونه نشي ترلاسه کولای. پاکستان په سیمه کې یوازینی لوی هیواد دی چې تر اوسه 3G ټکنالوژي نه لري. رویټرز خبری ایجنس لیکي جنگ ځپلی افغانستان په 2012 زیږیز کال کې دا ټکنالوژي خپل کړه. د پاکستان مخابراتو اداره وایي د دې هیواد آبادی شاوخوا 180 میلیونه ده او په هغه هیواد کې 122 میلیونه خلک موبایل ټلیفون کاروي. په فبروري کې د پاکستان مالی وزیر اسحاق ډار اټکل کړی و چې که دوی د 3G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي، نو تر 2 ارب ډالرو او که د 4G ټکنالوژۍ اجازتنامه خرڅ کړي، نو تر 4 یا 15 ارب امریکایي ډالر به ترلاسه کړي. تمه وه چې له دې بولې سره به د پاکستان ناخالص اقتصادي تولید یا GDP تر 8 ارب امریکایي ډالر ورلوړ شي او له دې کار سره به شاوخوا 9 لکه کسانو ته کاري موقع برابر شي. خو د دوشنبې پر ورځ 4 بجې چې بولی پای ته ورسېده، نو په پاکستان کې د موبایل ټلیفون خدماتو په ورکوونکو 500 شرکتونو کې 4 خپلې بولې لګولې وې او هیڅ نوې کمپنۍ په دې بولې کې دلچسپي نه وښودلې. 3G ټکنالوژي په موبایل ټلیفون کې تیز انټرنیټ ورکوي او استعمالونکي یې په اسانه او ژر وپاڼې ویډیوګانې او سندرې لیدلی او اورېدای شي. دا مهال په پاکستان کې په موبایل ټلیفونونو کې د 5G ټکنالوژۍ په واسطه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري.
پامیر ساحلو چې د 3G او 4G ټکنالوژي په اړه تاسو ته معلومات ترکول. اوس درته اتلان خبرونه لرو. د خبرونه بشیر ګواخ وړاندې کوي او نن ورکې تاسو د پښتون سیاستوال او لیکوال سائیں کمل خان د سیاسي او ادبي هلو ځلو نه خبرې کوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان پروګرام ښاغلو اوریدونکو، د خپل کوربا بشیر ګواخ مینا او سلامونه ومنئ. نن نه خبرونه د پښتون سیاستوال او لیکوال سائیں کمل خان شیرانی د ژوند او کار په اړه ده. سائیں کمل خان د 1940 کال د جنوري په 3مه نیټه د بلوچستان په ژوب کې زیږیدلی و. هغه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له بنسټي ښودونکو څخه و او سیاست یې د انګریزانو په وخت کې د هغوی خلاف د سوله ییزې سیاسي مبارزې په ترڅ کې پیل کړی و. سائیں کمل خان لومړنۍ زده کړې په بلوچستان کې وکړې او بیا په 1945 کال کې د پېښور د اسلامي کالج له 14مه فارغ شو. هغه یو ډېر هوښیار زده کوونکی و او همدا وجه وه چې په اسلامي کالج کې ورته په اقتصاد کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د نن ورځې خبرونه تر ډیره د سائیں کمل خان د زوی پښتونیار شیرانی سره په ځانګړې مرکه ولاړه ده. په لومړي سر کې مې د پښتون یار شیرانی څخه د سئ کمال خان د ابتدایي زده کړو او د هغوی د کورنۍ ژوند په اړه وپوښتل.
موږ ټوټل پنځه ورونه یو او یو خور لرو، او موږ اصلي کلی کم دی هغه شنه پونګه دی، او د سئ د پلار نوم چې دی هغه عیسا خان دی. موږ اصلي پلارنه کلی دی هغه شنه پونګه دی، په هغه کې دی دغه سو پیدا سو زیږیدلی وو. د دې بعد موږ راغلي وو دلته سیلیا کې آباد یو چې هغه د شیرانی او د زو په دغه باندې دغه ته آباد دی. او کم اوسی د زده کړې وې، د کم اولنۍ زده کړې کم پرایمري زده کړې زده کړې وې هغه په کړم کې وې، او بیا چې کم د مډل دغه زده کړې کړې وې هغه په زوب شار کې وې، او میټرک کم د لسم ټولګي امتحان ورکړو هغه له پښینه ځاوو. هغه وخت په دې سیمه کې په ټول موږ جنوبي پښتونخوا کې یعنی های سکول نو، نو هغه ټیم په شین کې های سکول، نو دا د لسم ټولګي د زده کړو اگزام د شین ور کې، بیا د ولاړ اسلامیا کالج پېښور ته، په هغه کې د اسلامیا کالج څخه بی انرز وکي، او په معاشات او په مضمون کې د ډیګری وکه، په هغه کې ګولډ میډل واخیستی. له هغه ځایه د ګولډ میډل بعد څخه دی بیا فارغ اصول زده کړو ده، او تحصیلدار ولګېد نایب تحصیلدار. هغه ټیم لا تقسیم نه وسوي د بری صغیر کم زمور نیمه وچه ده، نو هغه تقسیم نه وسوي انډیا او پاکستان په وچل وشت کې د بیا نرز وکړ، نو دا بیا د تحصیلداري پر دنده باندې ده وس دغه ولګېدو. تقریبا دې څلور میاشتې به د تحصیلداري کړي، بیا دوی احتجاجان څه ملګري وو، بلوڅ وو، هغه کې وو، هغه کې پښتانه وو، دده ملګري سردار بهادر خان بنګلزی وو، پروفیسر عبدالله جان جمادینی وو. نو دوی په یو ګډه باندې وو د لټخانه غوندې تنظیم جوړ کړي، په هغه کې دوی خپل علمي او کم ترقی پسند ګروپ وو، د دوی هغه باندې کار شروع کړي. په هغه کې یو پښتو رساله دوی چاپوله، په هغه کې د بلوڅان ملګري وو، په هغه کې دوی مضمونه لیکل، او دوی د هغې رسالې مدیر اول و. ایډیټر
سئ کمال خان لومړنۍ زده کړې په بلوچستان کې وکړې، او بیا په 1945 کال کې د پېښور د اسلامي کالج له 14 فارغ شو. په اسلامي کالج کې د زده کړو په مهال سئ کمال خان د یو بل پښتون مبارز کاکا جی صنوبر حسین سره اړیکې پیدا کړې، او سیاست سره یې شوق پیدا شو. د بلوچستان اوسیدونکي لیکوال او څېړونکي ډاکټر شاه محمد مری په دې وروستیو کې پر سئ کمال خان یو کتاب لیکلی. هغه وایي
اسلامیہ کالج کی سبق ویل دور لیکچران کی بھی کل بچو کرات لی کل بچو کرات لی کانگریس پارٹی والا خلق رات لئی اور مسلم لیگ رات لئی اور یو وار داد مودودی صاحب پختل عام را گئی نو دو سوال انہیں جواب انہیں دم رکھول اور بیا دور بیا دے پر فلسفہ کی دادرے سنور کسان ہوں دبلو چستان کا سی دور سبق ویل نو په فلسفه کې دوی دلچسپي وو، نو برتن رسل دا مخلوق دوی ویل، نو له هغه ځایه سیاسي جراثیم خو له هغه ځایه پیدا کړي وو. دا دلته چې راغلي وو هم نو اول به بل پاسي کې نه وو، اول دا خپل لټخانه جوړ کړي وو، دغه یو پمفلیټ اور کاغذ یعنی مضامین به ولیکل، بحثونه به کول او رسالې به وکتل، نو هغه کې سیاسي کتاب اوسې بیا چې لکھتنه خراب تو ختم شو لگے جائے بیا تو چې خپل علاقې ته راځي نو زور یاسته چې پارٹیان موجود وو دغه سے یعنی مترقی غوندې روشن فکر پارٹیان کسب موجود وو، نکلی کې چیش دی، لیکن بارہ لسه چې وو په هغه کې دوی شامل شو. نوبر مثلا د دې آئیڈیل وو نو لاغه دا جراثیم دلته دا چراغي دا تزوب ته په غلاري بیا نو سمت خان چکزي سره دا ملګرتیا وکړ، نو هم دنه خپل سوچ شعور دا خپل وو، او خپل بتیچین کول به خلکو ته لار سوزنی وکړ، لیکن دا بیا په پاکی کې نه عہده وو نه دغه سے سرگرم دغه سے فعال غوندې هم په هغه پاکی کې په هغه سیاست کې نه وو، نو هر چیرې چې متفق وو نو هغه کې په فعال وو، هر چیرې چې متفق نه وو نو بس سوکا سوکا چلی دی. ځان ته یو انسان وو، ځان ته یو مدرسه وو، یو اداره وو.
ډاکټر شاه محمد مری وایي سره له دې چې سئ کمال خان ډیر عاجز او ساده ژوند درلود، کمال یې دا وو چې ډیره مطالعه یې درلوده او له روانو حالاتو ډیر ښه خبر وو.
دا بیسی تعلیم یافتہ سره وو، ډیر مطالعه کول، یعنی درې ورځ باندې یو کتاب درې ورځ باندې یو کتاب او دومره شایسته کتابونه د تراتلی مست دومره په خپل قبایلی ژوند ډېر پوه سړی وو تعلیم یافته ډېر وو نو لیکن ساده ژوند بالکل ساده صحرائی ژبه کې خبره کول ډېر انسان وو ساده انسان وو تکبر پکې نه وو بیا یو زمانہ کې دا خلق چې وو درې څلور کسان وو دا وو عبدالله جان جمال دین وو سردار بہادر خان بنگلزئی وو دا کسان تحصیلداران پاتې شوي وو تحصیلداری هغه شپو کې خو بېسي لکه چې د گورنر ګور دومره غټ افسري وو نو بیا اچانک دوی ته معلوم شو چې یاره دا خو موږ نشو کولی هېڅ څه انسانانو خدمت نشو کولی د سرکار یو مشینری پرزا جوړ شي
اوریدونکو سائیں کمال خان شیرانی ته پښتونخوا ملی عوامي ګوند د سنټ د چوکۍ ورکولو ویلی وو خو هغه هیڅ کله هم نه د پاکستان د قومي اسمبلی او نه هم د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی شو د دې د وجې پاړه د غزوی پښتونیار شیرانی وای
بالکل د پښتونخوا ملی عوامي پارټۍ د سنټ د ټیکټ دغه ورکړی یو افر د داول چې زه سنټر نه جوړاږم په داسې کوم مور د کام مسلې دي یا کوم مور د ولس مسلې دي دا نه حل کاږي او زه دا نه کوم په قاعده د څوار افر سو دي او دای د قومي اسمبلی دغه ټکټ هم ورکول سوی په خوا د الیکشن دغه دغه کړی وو هغه ټیم د بایللی وو الیکشن د پاره دی نامنیټ سوی وو نامزد سوی وو بس دول جوا د پاکستان پارلیمان زمور د مسائل حل نه دي او زما غوا پارٹی خو دا موقف سی بارا دول غوا ز ګمنام سپایم زدا نرو شول نه غواړم نو کم خدمت سلمه خلک غواړي زدا نه څنګه کولای نو دا پاکستان په کم زمور د غادي نمائندګی څخه مده نزمور مسائل په دې باندې حل کیږي
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه تلان خبرونه اوریو د پښتون سیاسي مبارز سائیں کمال خان د زوی پښتونیار شیرانی سره د خپل پلار د ژوند او کار په اړه ځانګړې مرکه لرو پښتونیار صاحب سائیں کمال خان نه یوازې یو پښتون سیاستوال بلکې ډېرې لیکنې او ژباړې هم کړې نو که دا راته ووایاس چې په دوی کې کوم کتابونه چاپ شوي او کوم لا هم نه دي چاپ
ژباړې زده کړې دي هغه د یو اسلام پریکټس یعنی رښتینی هغه کوم لیکوال غلام محمد دی بل دی کرستوفر کارډویل ډایینګ کلچر سټڈی ان ډایینګ کلچر ازادۍ په نامه د ژباړه کړې ده بل والټیر دی کینډیډیټ سپیشلی او ناچاپ په ژباړې چې کوم زده پرتی دي د افلاطون رغاوی د علاقې پلیټو دی او د نړۍ لړزون کې ورځې لس ورځې چې نړۍ ورځ ولړزوله هغه جان ریډ دی د میکسم ګورکی آټو بایوګرافي ده دغه کوم حالات دي د میکسم ګورکی او بل د میکسم ګورکی مور په نامه کوم دی دا ترجمه کړی وو خو هغه یو چا ملګرو ځخه هغه ځای سعودي په حاله دا درې ژباړې ده د نایا دغه پرتی دي ناچاپ دا درې ژباړې خو پرتی دي د افلاطون زغاوی دي دا هم تقریبا د دی باچا لیکل شوی د عبدالرحیم مندوخیل صاحب د دغه دی باچا لیکلی ده او کمپوزینګ هم سعودي ده دی په حاله لا چاپ او دا دوه ناچاپ پرتی دی په لاله د دې کمپوزینګ نه دی سو ان شاء الله دا هم په راتل کې چاپو
پښتونر سی سائیں کمال خان تاسو ته د یو پلار په توګه په سیاسي توګه د فعال اوسېدو خبرې کولې هغه به چې د خلکو سره کې ناست نو په کومه خبره یې زور راوړ سیاسي موقف یې څنګه وڅېو
دا به د همیشو پښتانه غوا جنتی وطن لري جنتی ناوی لري زرخیز ځکه لري هواري ټاګ لري زمور اصلی دغه شو د دې واکمن شو نو زمور په هیڅ کله غوا ترقی کولا چې ډیر زه غوا موږ خپل دغه اهداف حاصل ولای شو او بل کم چې د افغانان په والا د ول غوا موږ یو قوم یو ملت یو او په شور مثال به ډیر وای د خیبر پښتونخوا چې و به په ډنګ نه بیلی افغان او پښتون یو شی دی او یو زبل لري یو کلچر دی او موږ غوا نشو بیلیدل یو قوم یو پکار دي سمو یو تاریخ جبر دي سمو تقسیم دا ټیم په خیبر پښتونخوا او بلتان په نامه او د قبایلو په نامه او افغانستان کې پکار دي سمو یو
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه اتلان خبرونه اوري او د پښتون سیاسي مبارز سائیں کمال خان د ژوند پاړه مو د هغه د زوی پښتونیار شیرانی سره ځانګړې مرکه اوریده سائیں کمال خان د 2013 کال د نومبر د میاشتې په 15 نیټه وفات او په ژوب کې خاورو ته وسپارل شو ډاکټر شاه محمد مری وایي هغه یو پښتون اتل وو او باید دغه په نامه ښوونځي او تعلیمي ادارې جوړ شي
دا وطن بدقسمتي دغه دي چې انسان شناختي نشته سے انسانان پیجنی یا او خاص تو خپل کیسو کده با اقتصاد حساب سو پیسے گتی سو او دے گتی سو لیڈری کوي نو دا خو یو اج سړی وو دد پاره نو سو نو دد دې نوم باندې یونیورسيټي سره دد نوم باندې کالج سره دد نوم باندې یو سکول سره ایک نو صف نو خپل انسان پیژنو نو خپل ش انسانان عزت ورکوي نو
او اس در سراز بشیر گواخ مخخکم خوشحالا او آباد اسی.